و ماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کو. ایمرجنسی وای د کابل په دشتی برچی کې د پرونی چاودنې له کبله دیارلس ټپیان ورول شوي. د ایمرجنسی روغتونونو بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي، د کابل له اتلسمې ناحیې د دوی د کابل روغتون ته د شپږو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون دیارلس ټپیان ورانتقال شوي. پرون کابل کې دوې چاودنې وشوې چې یوه د خیرخانې مینې ابو مسلم خراساني جومات ته څیرمه او بله ماسپښین مهال په دشتی برچی کې وه. د کابل د امنیې قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زدران وایي، په دشتی برچی کې د لاسي بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. په خیرخانه کې د حملې مسؤلیت د آزادۍ جبهې منلی او وایي درې طالبان یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي. تیره شنبه هم په دشتی برچی کې په یو کاستر ډوله موټر کې د چاودنې په نتیجه کې درې تنه ووژل شول او یو شمېر نور کسان ژوبل شول. یوناما ویلی په هغه برید کې د هزاره ټولنې شاوخوا 15 غړي مړه او ټپیانو. د شنبه برید مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنجشنبه دا څرګندونې کړې. هغه د ترکیه په پارلمان کې د اپوزیسیون د عمده ګوند خلکو جمهوریت ګوند مرستیال د نږدې میر د پوښتنې په ځواب کې دا خبره کړې. تر دې مخکې داسې ګونګوسي وي چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر خلیل الرحمن حقانی او د کابل لپاره د ترکیه د شارج دفیر او د سفارت د سرپرست جینیک اونال ترمنځ په یوه تازه کتنه کې افغان پناه غوښتونکو ته د کاري ویزو د ورکړې پر قانوني کېدو خبرې شوې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې وزیر او د ترکیه د شارج دفیر ترمنځ دا یوه عادي کتنه بللې. د هغه په وینا په دې کتنه کې له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د مسایلو او افغانستان ته د دوی د ستنولو په باب بحث شوی. په ترکیه کې وخت نا وخت افغان کډوال نیول کیږي او ځینې په ځانګړو الوتنو کې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چین غواړي افغانستان کې د ګوزانیا پولیو ناروغۍ په ختمولو کې همکاري وکړي. دغه سفارت ویلي دا خبره پرون پنجشنبه د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې سی آی ډی سی مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمی مشهور دی په کتنه کې کړي. د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزانیا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزانیا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. د مرغومي جادې پر 15 هم د زابل روغتیا ریاست چې د طالبانو په کنټرول کې دی په مرکز کلات کې د ګوزان د دوو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړی و. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمان د دغو پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه ویلي، خو مخکې تر دې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه 4 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه بانک پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک تر دې مخکې هم دغه څه په خاطر چې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوي میلیونونه ډالر لیلام کړي. پرون د کابل په شهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 50 افغانیو پوله تبادله کېده. په سودان کې ډیموکراسي پلاو فعالان وایي د پلازمینې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنجشنبه د توپونو په ډزو 10 ملکیان ووژل شول. د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټه وایي دغه 10 ملکیان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګېدو له کبله وژل شوي. دغه کمیټه یوه له هغو ډلو ده چې دیموکراسي پلاوا لارینونه تنظیموي او اوس د سودان د جګړې پر مهال مرستې برابروي. او د چین یو صنعتي اتحادیه وایي په 2023 کال کې د چین د موټرو صادرات 3.5% او په محلي سطحې خرڅلاو د کال د پای د هڅونکو طرحو له کبله 4.2% زیات و. د چین د موټر جوړولو صنعتي اتحادیې په وینا چین تیر میلادي کال 4.1 میلیون موټرونه نورو هیوادونو ته صادر کړي. له دې سره چین ښایي تر جاپان مخکې او د موټرو د ډیرو صادراتو له درکه د نړۍ لومړی درجه هیواد شي. خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په پروګرام کې وړاندې اورئ چې د بشري حقوقو د سار سازمان په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب د یو راپور په خبرولو سره افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو بللې. د بشری حقوقو فعال او د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسیون په خوانه غړی شکر الله مشکور وایي
د طالبانو لخوا بشری حقوقو ته نه درناوی
او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیستل شي.
د پاسپورت پر ریاست کې خلک له بینظمۍ او ګډوډۍ شکایت کوي.
ټول افغانستان خلک غواړي چې پاسپورت واخلي او زخته ډیر بیروبار دی او اسال تملاړه ډیر وضعیت خراب و. حتی مجاهدینو خلکو په لارګو ویل یو بد ورځ وه چې اثر ماشومان
د هموري په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته ورسوو، له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کېږي او له خوسته په یو راپور کې اوري چې د کلونو یوه اوږده دښمني څنګه په دوستي بدله شوه.
د بدی داسې یو ژوند دی مسد ته به په ارامه ژوند نه لري، حتی تر دې پرې چې شپې به مسد داسې وشکوي چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راوازي څوک بې ولي یا د دې طرف البته چې مسد یو سکند ته د ارامۍ د سکون ژوند نه لري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د بشري حقوقو د سار سازمان یو ور بیا ویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د خرابې خواته روان دی. د غبنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشري حقوقو د وضعیت په باب په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي طالبانو له بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو له حقوقو پراخ سرغړونه کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت په تور د خزو او نجونو پر خپل سرې نیولو ژور اندېښنه ښولې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د یوناما د اندېښنه بې ځایه ده. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو وار بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشري حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشري حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو له حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمې پورز خپور سرغلی چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې شزی او نجونې پکې د منځنوي او لوړو زده کړو به برخه دي او شزی پکې په کورونیو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې لکار کولو مناسب دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې شزی په افغانستان کې د بیان په ازادي او تګ راتګ کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبريالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو لدې جملې د معترضو شوزو خپل سری نیونی زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره شوی چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلي دي. ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 میلادي کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې، خپل سرې نیونې، د شکنجې او ناوړه چلند څه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکوونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکرالله مشکور له طالبانو غوړي چې په هیواد کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بېوزله ولسته ډېره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیویستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نر آیت په تور د شوزو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وښوده. یوناما پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او دایکنډي ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کبله نیولي چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یوناما دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. شغلی مجاهد پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپله حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نر آیت په تور نیولې دي. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کابل کې د پاسپورت په عمومي ریاست کې خلک له زیاتې غنیګونې او بے نظمۍ شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل بیکاری د نجونو پر زده کړو بندیز او له هیواده بهر د ناروغانو لیکت هغه لاملونه دي چې لاملې د پاسپورتونو غوښتنه زیاته شوې. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکي هم د پاسپورت په عمومي ریاست کې د خلکو غنیګونې ته اشاره کوي او وایي د هیواد له اوسني وضعیت څخه خلک په تیښته دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پاتمن بیا د غنیوکو او اندیکنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي.
په کابل کې د کاغذي افلاین اریزو لارې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو په موخه د پاسپورت پر ریاست د سلګونه نارینه او ښځو هجوم وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د پاسپورتونو لپاره د افلاین غوښتنلیکونو د اخیستو لړۍ پیل کړه. سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو غوښتنه وکړي. پاسپورت غوښتونکی چې بهر کې د کار کولو لپاره غواړي له افغانستانه ووځي او د پاسپورت ریاست ته د غوښتنلیک د ورکړې لپاره تللی وایي چې طالبان خلک په لرګیو وهي او بې نظمي بیخي ډیره ده. نوموړي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست چې اعلان وکوه ټول افغانستان خلک غواړي چې پاسپورت واخلي او زخته ډیر بیروبار دی. وسال تم لاړم ډیر وضعیت خراب و. حتی مجاهدینو خلکو په لرګو ویل یو بد ورځ واسي اثر ماشومان دا ټول یو ډیره بد ورځونه زه خپل مثال ترلم دغه وضعیت مې ولیدنو په ایز گنجائش دی دغه پاسپورت اخیستلو په دغه فعل حال په دی فعل هن ورځو کې دغه نګدی ورځو کې نه و.
د بلخ ولایت یو خزینه زده کوونکی شیزر سمیم وایي چې له دې عمله چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه نه ده برابره نو پرېکړې کړې چې په بهر کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او له همدې عمله پاسپورت ته سخت اړتیا لري.
متاسفانه که ما پاسپورت ندارم. یک سال قبل
لبد مرغه پاسپورت ندارم. یو کال مخکې مې نوم لیک نه کړی و. خود پاسپورت په اړه هیڅ خبر نه و. زه شخصا غواړم چې خپل زده کړو ته دوام ورکولو لپاره پاسپورت ترلاسه کړم. د افغانستان د وضعیت بدلون او ښه کېدو هیله نشته.
د پاسپورت غوښتونکي په داسې حال کې له دې وضعیت څخه شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو د پاسپورت په دفتر د خلکو د ګڼګونې او ګډوډۍ عکسونه او ویډیویي کلیپونه خپاره کړي. خلک د پاسپورټونو اخیستو ته بیړه لري ځکه چې په افغانستان کې د خدمت کولو زمینه نه ده ورته مساعده او په پایله کې اړ کیږي چې خپل کلی او سیمه پریږدي. هڅه مو وکړه چې د پاسپورت غوښتونکو د نیوکو او د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر هم واخلو خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست مخکې اعلان کړی و چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د پاسپورت غوښتونکو څخه د کاغذي افلاین غوښتنلیکونو اخیستلو لړۍ پیل کړي. د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب په یوه ویډیویي کلیپ کې چې د دغه وزارت په ایکس پاڼه کې خبره شوې ویلي چې د پاسپورټونو د آنلاین ویش لړۍ له یو کال راهیسې روانه ده خو د پاسپورت اړمنو غوښتونکو ته پاسپورټونه نه رسېدل.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ځینو قانونو د استخراج په برخه کې د سباندې 100 میلیارډ افغانیو په ارزښت د څلورو لویو تړونو د لاسلیکولو اعلان وکړ. دغه تړونونه چې د سرو زرو، ډبرو سکرو، کرومایت او د اوسپنې قانونو په برخه کې دي پرون د طالبانو حکومت د قانون وزارت او څلورو خصوصي شرکتو ترمنځ لاسلیک شول.
د طالبانو حکومت د افغانستان یو شمېر قانونو د استخراج لپاره د یو شمېر کورنیو شرکتونو سره د سباندې 100 میلیارډ افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. دا دغه تړونونه چې د بغلان ولایت د سرو زرو، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې او همدارنګه په پروان کې د کرومایت د قانونو په برخه کې دي. د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د طالبانو حکومت، د قانونو وزارت او څلورو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل
نن د څلورو قانونو تړون لاسلیک کوو. د دې پانګونې مجموعه 10,050,000,000 او 900,000 او 1,325 افغانۍ ده.
د ښاغلي دلاور په وینا د دغو پروژو 55% به د طالبانو حکومت او 45% به د قراردادي شرکتونو ونډه وي چې 40% مالیه به ترې اخیستل کیږي. خو د قانونو برخې کارپوهان دغه کار جولانه او غیر مسلکي بولي او وایي چې د دغو قراردادونو لاسلیک کول هیڅ قانوني اړخ نه لري. د قانونو د برخې او کارپو ولي ولا زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دا اوسنی کوم تړونونه چې کېږي دا کوم قانون په اساس، د کوم مقررې په اساس؟ قانون نشته، مقرره نشته. د حقوقي خلا لویه او اساسي مبنا او منشا هم دا ده چې متاسفه زموږ اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دی پیژندل شوی. یعنی حقوقي شخصیت نه لري، یو اداره حاکمه ده اما حقوقي شخصیت نه لري، حداقل د افغانستان نه بیرون د نړیوالو قوانینو په اساس باندې. نو دا خپل غټه لویه ستونزه ده او بل شکه دا پوښتنه راپورته کوي.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه زرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې قانونه باید په معیاري ډول استخراج شي او ګټې باید خلکو ته ورسیږي. ښاغلی حافظي زیاته کړه
معدن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی که مردود
به افغانستان قانون او نور طبیعی زیرمې د خلکو دي. د دې طبیعی زیرمو استخراج چې د خلکو دي بعد هغوی په ژوند کې هم بدلون راولي. تر اوسه مونږ نه دی اوریدل چې خلکو ته کومه ګټه رسیدلې وي چې د سړو تر څنګ للوګې مړ نشي. قانون باید استخراج شي خو په دې شرط چې معیاري وي او جانبي تخریب ونه لري. د هیواد دننه پروسس شي، خام صادر نشي او وړه به په نړیوالو بازارونو کې او پلورل شي.
یوه جنوی نه داشته باشه، وایس مواد خام ما صادر نشه، پرسشو داخله مملکت قیمتي بیشتر په بازار بینالمللي فروخته شي.
خود طالبانو حکومت د قانون وزارت سرپرست په دې غونډه کې دا وکړه چې ټول قانونونه په افغانستان کې پروسس کیږي او خام نه استخراجيږي. چې دغه وزارت په وینا په افغانستان کې بزرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د طالبان حکومت تر دې مخکې له چین، ایران، ترکیه او بریتانیا سره د 3.5 میلیارد ډالر په ارزښت د قانونو شپږ لوی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونه د سرو زرو، مسو، سرې او اوسپنې د قانونو په برخه کې وو چې بې ساري بلل کیږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د افغانستان پر قانونو تکیه کړې او ظاهرا یې د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو لومړیتوب ګرځولی دی. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دوو کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي چې یو سلاته یوازې په تیر کال کې لاسلیک شوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته ورسو، له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتولۍ په اړه پر پلانو خبرې کړې. په غزه کې د روانې جګړې نن اونۍ ورځې پوره شوې او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د مرګ ژوبلو تازه شمېرې خبرې کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل وروستی بیړنۍ سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په کتنې کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پیل سره لیوالتیا نه ښووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر و. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخې اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده سوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل سوې جګړې نن جمعه اووه نوي ورځې پوره سوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پوځ پرون پنځشنبه د غزې تړانګې په مرکزي برخه کې په وروستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبه پر ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکوونکي او دوه نور کسان ووژل سول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نومنلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د اکتوبر له اوومې په روانه جګړه کې 23,409 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه راخیستې چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د هغه ښځو او نجونو په نیولو څرګنده کړې چې د امر بالمعروف چارواکو په بد حجابۍ تورنې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د پنځشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل داسې اسناد ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د رواني جنوري له لومړۍ څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه له خولې ویلي په پلي کېدونکو اقداماتو کې فزیکي تاوتریخوالی په خاص ډول د ښځو او نجونو لپاره سپکوونکي او خطرناک دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړې چې دا ډول نیونې له ځان سره یوه لویه بدنامي لري چې افغان میرمنې له لا ډېر خطر سره مخ کوي او همداشان عامه باور له منځه وړي. د یوناما له دې خبر پاڼې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه د یوناما اندېښنه بې ځایه وبلله او زیاته کړه چې افغان میرمنې حجاب مراتوي زور زیاتي ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لورې هم له چا سره زور زیاتی نه دی شوی، خو تر دې مخکې خپله مجاهد او یو شمېر نورو طالب چارواکو د لنډې مودې لپاره د یو شمېر ښځو او نجونو توقیف تایید کړی و. ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې د پنځشنبه د ورځې د زلزلې د ټکانونو خبر هم ورکړی. په دې لړ کې له عربي متحده اماراتو خبریدونکي خلیج ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د دې زلزلې ټکانونه پر افغانستان سربیره د پاکستان او هند په ځینو ښارونو کې هم احساس شوي دي. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د پاملرنې د نړیوال سازمان ویب پاڼې بیا په یو مطلب کې په هرات کې د اکتوبر د میاشتې د زلزله ځپلو سیمو پر وضعیت لیکنه کړې ده چې سرلیکې دی ژمی پر ټول افغانستان منګولې خښې کړې او هرات یې تر بل هر ځای ډېر دردولې. لیکنه کې د فاطمې په نوم د هرات د تیرې زلزلې د یوې ځپلې کیسه شوې وایي هغه د هغه 250,000 کسانو له ډلې ده چې د تیر اکتوبر میاشت کې په هرات کې له شوې زلزلې وروسته له سرپناه پرته د ژمي له تیاره او سخت موسم سره مخ دي. د لیکلې په وینا دې زلزلې نږدې 1,500 کسان ووژل، تر 2,000 زیات نورې ټپیان کړل او تر 1,500 زیات کورونه یې له خاورو سره برابر کړل. په لیکنه کې د فاطمې له قوله ویل شوي چې هغه خیمې چې دوی پکې اوس اوسیږي د ژمي د سړو په وړاندې مقاومت نه لري او په ځانګړې توګه ماشومانو ته سخته تمامیږي او ناروغه کیږي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د غلطه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او نور بشري سازمانونه په هرات کې تر زلزلې وروسته پرله پسې له زلزله ځپلو سره د مرستو رپورټونه ورکوي، خو په هرات کې د هغو سیمو ګڼو اوسیدونکو چې د اکتوبر زلزلې ځپلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د غلطه ګڼې کورنۍ لا هم سرپناه نه لري او په دې ساړه ژمي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي.
د خوست په صبروی او یاخوبیو کې د قومي مخاورو او مسلینو په منځګړیتوب یو درنه دښمنی چشپک کسان پکې وجل شو او درې ټاپیانو په دوستۍ بدل شو. دښمنې دواړو خواو په سوله خوښي څرګندوله او له نورو خلکو یې هم غوښتل چې د خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر بدیو ته د پای ټکی کیږدي. په لویه پکتیا او خوست کې پر بیلابیلو ټولنیزو مسئلو د ځینو خیلونو او خلکو ترمنځ دښمنې له پخوا موجودې دي. جزئیات د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت صبروی او یعقوبی په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر رامنځته شوي 13 کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو شپه کسان پکې وژل شوي او درې عام خلک پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړی توپ بدی ختمه او د پښتني دود لمخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګې کړې. د مسلحینو د جرګې یو غړي انجینر قیوم مشال روډي ته ویل
مسایل په دقت سره وڅېړل شي، ووري دلشي دا نه چې وازي خلکو نه فشار روړل شي چې فشار لامل شي، نو د هر څه خبره بل خیره داسې ووري دلشي چې دوی تم کنيات پویر کړل شي، د هر خبره دلیل او منطق دوی ته جوړ شي چې دلیل او منطق ویل شي او مقابل کې ځواب ویل شي، نو داسې مسایلو کې بیا دا مسایل ممکن دي چې حال شي.
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلحینو په حال زلو حال فاصل شو، د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ و. دواړو جانبو له نور خلکو هم وغوښتل چې د ځان او خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي. د جمعه خان د کورنۍ یو غړي قمر زمان وویل
دا مسالې د توپک له لارې یا د دښمنیو د دغه د لارې نه حل کیږي، دا د خبرو د لارې حل کیدای شي.
د بدی دواړه لوري دا هم وایي چې دښمنۍ د خېلو لورو د کورنۍ د غړو د ژوند ټول اړخونه اغیزمنوي او دښمندار په محتاجۍ ویره سخت احتیاط باندې خنو کې وخت تیروي. د حضرت ګل د کورنۍ یو غړي اسد الله وویل
د بدی داسې یو ژوند دی چې مسته په آرام ژوند نه لري، حتی تر دې پرې چې شپې به مسد داسې ښکاري چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راوځي څوک به ولي، یا دې طرف البته چې مسد یو سکند ته د آرامۍ د سکون ژوند نه لري چې ته مسد دا احساس وکړي چې زه مسد په داسې کې د سکون ژوند لرم.
قومي مخور وایي کچی د ترپی خو مخ کې داوا او لانجلرن کې خپل مسلې مشران سره شریکی کی او له هغه پښته دود او دستور او سوري د حل غوښتنه وکي، خبره تر وسلوالو شخړو او دښمنۍ یو نه رسیږي. د صبر یو قومي مخور حاجی حاکم صبری وویل
هر سخته چې وي خامخا حل لري، نو که مخ کې دیګ نه چې نوې مشکل ته ورسیږي یا نوې نور زرغونی کې حقوقي مسایل وي تیشه چې وي باید مخکې دینه راموخړل شي او کور وشي، دا به د ټولې منطقې بلکې د افغانستان په خیر به وي. دا
په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د ځمکو غرونو او دښتو پر سر د قومونو خیرونو او کورنیو ترمنځ لانجې او دښمنۍ اوږده مخینه لري. د دښمنیو د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی، خو په دې وروستیو کې د هرې دوی لپاره کوښښونه ډیر شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي هغه د وسله لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب وایي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلود لري، نو خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کار ته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورو نور ستاسو خوښه ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم لکړې د پاسپورت رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړې. اته میاشتې ویلي وي اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډک کړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته په کار دی، نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ درا کې ونه شو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
داسې سن لرم دومره به وایم چې آزادۍ راډیو زنده باد. آزادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد. بیا هم زنده باد. په خیر کې یو